د پخولو یا غنی کولو پر زیاتولو اندیشنه وشوده او وی ویل تهران په داسې اقدام سره له هغو ژمنو سرغړونه کوي چې شپږ کاله مخکې پاتمی تړون کې کړې وي. د اروپایي ټولنې ویاند پیټر ستانو پرون دوشنبه وویل دوی انتظار کوي چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان د ایران د یورانیمو د غنی کولو په اړه خپل راپور وړاندې کړي.
If this announcement is going to be implemented,
که ایرانی چارواکی له دغه اعلان سره سم اقدام وکړي، دا بل اټومي تړون څخه د ایران سرغړونه وګڼل شي چې د اټومي وسلو د پراختیا د منع کولو په برخه کې به ناوړه عواقب ولري.
د 2015 میلادي کال اټومي تړون له مخې ایران د لږو یورانیمو د غنی کولو اجازه درلوده چې خالصوالی یې له 3 تر 5% رسیږي او له هغو په تجارتي اټومي بټیو کې استفاده کیدی سي. خو له 40% یورانیمو په اټومي وسلو کې هم کار اخیستل کیږي چې همدې موضوع د نړیوالو اندېښنې پارولی دي. د ایران د دولت ویان علي ربیعي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې هیواد یې په فردو تاسیساتو کې د 40% یورانیمو د غنی کولو چارې پیل کړي دي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ اټومي تړون د 2015 میلادي کال په جون میاشت کې لاسلیک سوی و. ایران د ځینو نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه او د ایرانیمو غنی کول محدود کړي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړونه ووت او پر ایران یې بیرته سخت بندیزونه ولګول. خو اوس د امریکا ټاکلي ولسمشر جو بایډن چې په 2 ورځو کې به لوړه کوي ویلي که ایران اصول رعایت کړي، خپل د بالستیک توغندیو پروګرام ختم کړي، د سیمې په نیابتي جګړو کې د افراطي ډلو له ملاتړه لاس واخلي، واشنګټن تیار دی چې یو ور بیا اټومي تړون ته ستون سي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګ وهلو یا نیزبازی پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
رمس مسعود 200 کال یې د نیزبازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزبازی کوله، بابا مې نیزبازی کوله، نیکه مې نیزبازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنري او فرهنګي جاج اخلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت مدین دی. ټول
په فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره د هغه په فن خبرې کوو.
کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دنده و او چې بیا به زه کله کلي ته لاړم، بیا به مې یو غزل ولیکم، یو شعر به مې ولیکم، ځکه هغه آرامه فضا ده. هغه
په زپانه کې به لنډه کیسه کله واوري.
کله په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو. انجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخې راایستې وې او په زنه پورې
او په ورېښمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واورې.
د خواږه آشنا بد څه صفت بیان کوم، ګوړه چې د هرې ډډې اوڅا کې خوږاري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
که څه هم جګړو او ناامنیو لامل ګڼ دودونه لمنځه تللي، خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزبازی کیږي. د غزای اوسیدونکو وایي د اخترونو، نوی کال او دا ډول نور ورځو ترڅنګ په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزیږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګي وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګي وهلو سیالي کیږي. د غزنی نه زموږ همکار د سانګي وهلو په اړه راپور لري.
دا د هغه ډول رغدې چې په خوابه د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یعنی زبازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانی مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې ویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځ کې د بازي مشرانو د شلګر یا پرځ کې د غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مقصد 200 کاله د نیزه بازي ورزش کړی ده. شخصا د ما خپل باندې پلار مینه نیزه بازي کوله، بابا مینه نیزه بازي کوله، نیکه مینه نیزه بازي کوله. لوغره چې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځ کې په غزنی کې نیزه بازي ښه مینوال لري او ډیر ښه لوبه ده او ډیر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورنډ تر کرشي پورې په بنو او تر هغه ور اخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې دغه سانګ وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو، موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه بازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزه بازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نشته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وشي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزنی کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګ وهل یو شو ورزښت او پخوانی لوبه ده. دی وایي کله چې پر اسپ شواړوي جذبه یې اخلي، سانګ د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګ وهل ډیر ښه لوبه ده، ډیر خلک یې خوښوي او کېږي. اوس هم غزنی ولایت کې هر وخت یې په اطرافي خوار وخت را جمعه باندې کوم بیا واده یې د چای زوی پیدا یې هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډیر خلک ورته راځي، له لرې لرو زیان ورته راځي. یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راشي او اس باندې سپوري بیا ډیره زیاته جذبه لري او ډیره مینه لري، ډیر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده. اسخو ډیر خلک خوښوي. دلته غزنی کې مونږ ډیرې لوبې کړي دي. تیر کالم بیا دوبې کې بدرې وایي رال دلته میلم کړي.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړي سانګې وهي او دای په خپل هم زیاته مینه ورسره لري. دای وایي د سانګې وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشی لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوای.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپ او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوب چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډیر وړکتوب دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک ته خپل معلومه ده چې کوم څه ډیر وین له سره زیاته مینه کوي کنه، نو دا موږ ډیر وړکتوب له دې سره مینه لرو او استاتو له اثر خپل مینه لرو، نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمه ته چیرمو په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګ وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهل لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د ده حالت ښکاریږي چې دی د ډول دغه غږ ته نورم مستیږي او دغه سانګې وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي. او یو ډول هغه د سانګې اخیستلو په محل چې کله اس سانګې تلنډیزي دا ډول ورسره تیزیم، څومره چې ډول تیزیږي د غمره د اس منډه تیزیږي، یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري.
تاسو به د ډول او سونیله نامه او غږ سره خامخا آشنا یې، یا به مو په ودونو کې اوریدلی وي او یا به مو په نورو خاصو مراسمو کې د ډول او سونیله خواږه غږه خوند اخیستی وي. په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري؟
هو هنر جاج.
درنو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غګول ډیر پخوارۍ سه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپل خوښۍ په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغواړي چې ډول او سورنی وهي، اتان ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنی سره د بخت کور ته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي، د استقلال پر ورځ، د اشعار پر وخت، د پسرلي پر مهال چې نوي نیالګي کېنول کېږي، د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کېږي چې یو ملي کار ته لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوي وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوي وي وهل کېږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغېږي. د خپل برخه بیا له نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول، د مولیا او تن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی، هند ته. په هند کې دا تاول کلی. او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان، اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ آلې موسیقي ده، مګر په هندوستان کې رباب نه سرود جوړ کړی. ډول اصل افریقایی دی او سرنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی. د ټول د ګاونډي همسایگان آله لري. معمولا ډول سرنا د جنوبي خوا او مشرقي دی رول دی.
د ښاغلي قیام په خبره ډول او سرنا یې ملي او سیمه ییزو سندرو، اتان، لرګیو، توري او بیل سره په ځانګړي ملي ګډا کې وهل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشعار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نه هم یاتم سنت کوم دا الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای سپتو دوه بجې و دمې سات کړل او کوسی کې پوچات غږ مې چالان ده. ټول د مېرمنې دومونو ته وختل و کتل چې شي نشته، یعنی ډېر د جلب او جذب وسیله ده. مونږ اسې نشو ویل چې دا زمونږ دی. په خو دا قلمرو وسیو ټول دا غول، مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنگونو کې په حشرونو کې به ډول نه استفاده کړی دي. اما سرنه هم هم داسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقي سره ډول او سورنی هم غږوي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنی ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سورنی غږوي.
ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، ډول سورنی یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت می ډېر خوښي.
سورنۍ د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پوښتل دي.
نو نه اجد ګل ټول چرخي دا ډول سورنۍ د ملي اتنونو ورته کې د دوه نو خوښيږي. اتن ورته څنګه نه کو اتن ورته ونو کو د بل اتن چې ته خوند راکړي خپل توانو.
اجلال ګل د کابل ولایت پولیشرخي اوسېدونکی یار ما خو بالکل ورسره خوښه نسته او نه مې خوښېږي بېخي. د چا چې خوښېږي هغه اتنم ورته کوي، هر څه کوي. چې زه چې غږ واورم هغه واده ته م نه ورسه. دا د هر چا خپل ذهن دی، نه په چا ښه لګېږي په چا ښه ونه لګېږي.
نوم محمد طالب ډول سره ممرا وسره دی په متړنه وو بدلی مسره ویلې یو د پراستا وړي دوه د پیچا پی وړي د څه وخت راغله چې په وسره باندې واده روان ده. ډول سره موږ دې زموږ ته اشاره کړه چې سرکړه موږ ورغلي اتړم ټکړه به ستړي شي به ودی زی حرکت وکړي.
ډول وی خو په نری او لبل لوري په یو څه پلان لرګي داسې وهل کیږي چې ډول وهونکې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي. سرنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي. له شپږو څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتڼ میدان ته راځي، ډول او سرنی ته چپا او راسته اوړي. موږ د کابل خیرخانې ته ورغلو. هلته خوا په خوا دولس هغه دوکانونه وو چې د ډول او سرنی وهونکي پکې ناست وو. زموږ همکاري فرشتي مرسل له پیژندل شوي سرنی وهونکي نیک محمد خان سره د ډول او سرنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي. ورته غوږ شئ.
څو کاله کېږي چې تاسو ډول او سرنی غږوئ؟
زما پلارم ام داسې کار و زمونږ،
یعنی له پلار نیکه له وخت نه تاسو دا ډول سرنی وهئ؟
څو
کاله کېږي؟
زما خو یو څلوېښت کاله کېږي.
څو رقمه ډول وهل دې زده دي؟
داسې چای کې راوځي هم ټوله مخور
هر رقم.
رقم
او سرنی به څنګه ده؟
سرنی هم همدغه رقم ده.
په سرنی کې معمولا کومې بدلې زمزمه کوي؟
فارسی، پښتو، اردو، هر رقم چې زمزمه کولی شي.
چې څوک فرمایش درکړي نو ته به ما ورته وایې. مخکې له دې نه چې ډول راته وغږوئ، اول به په سورني کې یوه داسې سندره راته زمزمه کړئ چې هغه دې ته ډېره خوښېږي او علاقمندان هم زیات لري. ښه، تر وخته دا سورنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کړئ؟
یو ساعت پښتو سندره. صحیح ده،
بېخي صحیح ده. سورنای خو ډیر زیات ښه و. اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای څه رقم واور کولای شي چې ډول سره دا واورم څنګه؟
دا هم داسې ده، ډول سورنی ده.
اوس زما هم دا
وایم صحیح ده. بیګی بده
دا اوس څه کی ده؟ ډول سورکی؟
دا سورکیږي.
دا ټول چیرته جوړیږي؟
ډول په خاني وخت کې لامل کې جوړیږي. اوس کابلم کابل شي کې جوړیږي، مګر خو د دې لږه کی ده په خبر کې ده.
خپلم ډول جوړولای شي؟ تر اوسه جوړ کړی؟ څه رقم چی شنه؟
هغه زمون پوزکونه کې ده نه، ما خپل جوړ کړو. چې
او دا ډول څه جوړ کړی؟
همدا زمان دیوار مرګره
جوړ کړی. راځه چې اوس به دغه ډول سوري سره یو ځای وو. سمه ده،
بالکل.
اوس که دا د سورنی په جوړښت خبرې راته وکړې چې دا له څه شي نه جوړیږي، څوک یې جوړوي؟ افغانستان کې دي، خارج را دي څه رقم؟
دا د لرګي نه جوړیږي. اوس که د لرګي نه جوړیږي، دا پرده شاته لري، هغه شپک پرده نه مخکې لري نه. بس
دا د څه لرګي نه جوړیږي؟
دا د توت کېږي، دا غشګه کېږي، دا هر رقم لرګي. بس کله کله همغه لرګي نه جوړیږي.
چیرته جوړیږي؟
هغه افغانستان کې جوړیږي، هغه لاور پاکستان کې جوړیږي، هند جوړیږي. لرګي شیشم وای، شیشم.
ډیر کلونه کېږي ستاسو دا مسله کم د ډول سورنای ده. څومره بدلون پکې راغلی؟ څومره تغییر له پخوا راغلی؟
سابق چې وو په خانی وخت نه مونږ دا سه رقم ډول جوړو. اوس یو رقم چنګکی وای، داسې چنګکی خلک جوړوي.
او سورنای څنګه؟
سورنای هم داسې وو، همدغه یو رقم ده.
او په خانی ډول ښه وکړه اوسنی؟
نه، په خانی ډول ښه و.
دا څومره خلک خوښیږي او تاسو بیایي؟
پښتانه خلک ډېر خوښیږي. دا تنګ کوي چې فرض مثال په هغه نور شیان کې دي، تابلا او رباب، داسې شیونه چې دي تن ښه نه کېږي. د دې نه ښه تنګ
او بل غږ ډېر طبیعي غږ ده. کله چې مونږ دلته مرکه کوله، نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅوي راغی، د ډول غږ البته ښه پې لګېدلی. که څنګه دنه خپله پوښتنه وکړو، نوم دې راته وایه کاکا؟
نوم یې اول خان.
که داسې راته وایه چې تاسو دلته د ډول سورني غږ ته راغلی، که کوم بل څه کار وو؟
نه، اصلي خو بل کار مې وخو، د ډول شروع شو، د ډول شوقي وم. لیکن لس نفره یا پنځلس شل نفره چې اتڼ واچي که نه، د دې ټول کار لکه پهلوانۍ داسې ده، چا چې کار کړی نه هغه نشي کولی.
داسې راته وایه چې دغه ډول ته ډېر ښه اتڼ کولی شي که د نورې موسیقي ته؟
د ډول شوقیان.
د ډول شوقیان چې هلته ډول وایي که نه، دې ته هم ته اتڼ کولی
شي؟ زما نه اوږې ورته خوځېدلې چې داسې چې زه یو اتڼ سړی واچي، بیا یو ځان ته یوازې مزه نه کوي. داسې لس نفره، پنځلس نفره، شل نفره چې
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړو چې داسې کم د اتڼ ډول وهئ سورني سره کېدلی سي. مانه نازونده اوسی خدای دیر عمر درکی
خیر اوسی.
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعری کوله. هغه وایي چې ژورنالیزم او خبریالۍ ترې شاعری پاتې کړي. نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډې کیسو یوه ټولګه هم چاپ کړي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همدار صاحب زمونږ یو شمېر اوریدونکي یا زمونږ دوستان ملګري هغوی چې تاسو پیژنئ نو همدار صاحب د یو ژورنالیست په حیث پیژني، د یو سیاسي چارو د شنونکي په حیث پیژني او د یو داسې شخص په توګه پیژني چې د هیواد څنګه نړۍ حالات څیړي. مګر همدار صاحب د یو شاعر په توګه ډېر کم خلک پیژني. دا راته وایي چې شعر شاعري دا د کله شروع کړه؟
ډېره مننه. شعر او شاعری د خونځي پر مهال باندې تقریبا د نن یو شل کال نو نس کال وړاندې چې زه خونځي کې وم، د نهم او د لسم او لسم ټولګي زده کوونکی وم، نو هغه مهال ما شعر وای او تریغه ورسته چې بیا د دولسم نه فارغ شولم، بیا لکه تاسو چې ویل د ژورنالیزم برخه ته راغلم، یو رښتنه خپل کړل یو ژورنالیست شولم، یو رادیو کې تریغه ورسته کارونه څه زیات شول، خپل سیمې نه چې او طبي حالت درلود دیغه نه لری شولم، نو بیا د شعر نه یو څه فاصله ونیول. یعنی هغه لیوال صاحب وایي چې رادیو لکه ژرند داسې ده، نو سړی هغه دی هغه نه وباسي. نو تقریبا د شاعری ډیره پخوانی ده او زما د منطقې خلک، زما د سیمې خلک کوم وخت چې ما شاعری کوله هغه د دې سره بلد و. موږ هلته په کال کې مشاعری درلودلې په خپله سیمه کې، نو ډیر ښه وختونه و. د نن شل کاله وړاندې و تقریبا، بیا ول ساتلس کال وړاندې دغه نوی نظام چې راغلی و، دغه نوی وړاندې د طالبانو نظام چې و، په هغه وخت کې موږ شاعري کوله سخت و، لیکن دغه محال و تریغه ورسته بیا تقریبا دغه یو دوه بیت ما په دې ورسته یو کې ناکامورات ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې و ورسو. یعنی تقریبا ما د شعر سره ته یو 15 کال کېږي چې مصروف شولم. ژورنالیزم سړی ډیر مصروف ای، ذهن مصروف ای. دوه مسله دا ده چې د طبیعي حالت نه، د کلی نه، دغه باغونو نه، دغه شنو ځایونو نه، د کروندو نه، دغه روان سن چې زموږ په منطقه کې بهیده، دغه نظر لري شولم. خار ته راغلم، ګڼه ګوڼه و، موټر، بیروبار، ورځنه ژوند په سخت حالت کې، دغه ټول مسایل و. لیکن کله کله چې زه په کابل کې هم زما وظیفه و، دنده و، چې بیا به زه کله کلي ته لاړلم، بیا به مې یو غزل ولیکه، یو شعر به مې ولیکه، ځکه هغه آرامه فضا ده، هغه طبیعي حالت دی سړی ته. یعنی سړی دا واداره کیږي دې ته چې باید یو څه شی ولیکي. نو دا یو د ښار ماحول و، یو څه مصروفیت و، او ځینې نور مسایل هم و.
او همدار صاحب، که څوک غواړي چې تاسو د شعر له زاویې وپیژني، نو طبیعي ده چې شعر خو بېلابېلې خواوې لري، هم فکري او هم جوړښتي. په فکري لحاظ ستاسو پیژندلو د شعر له خوا څه ډول ده، څه دې پکې راخستي؟
لکه تاسو ته چې مخکې وویلې، ما شعر هغه شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې د طالبان حاکم و. هغه یو داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی، او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه،
او په مشاعرو کې به چې مکتب لوی خلک ناشتو مولوی صاحبانو دا خلک نو بیا خپل ته د شونډې او د زلف خبره نه کېدل نو ډېر هدا پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي وو او هغه سیاسي که ورته وایم نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي او تر یو حده پورې مې تنزیه شعرونه هم لیکلي دي نو دې ته ورته ده. زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب وو یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده فکر کوم هغه حماسي برخه وه.
ښه، زمونږ اورېدونکي به هم په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو. له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خو هم د شاعري کړې بیا به هغه اخره کې اورو، خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
سره یعنی غزل گی که خدا غیو شیر ده ده طالبان پر محل ده واکمن پر محل چی مالی کلو ده غم پسر لی اغا وقتی افغانستان آرام نو پسر لی بچی رات لل په هیواد کې جنگ په مختلفو برخو کې نو ما په سرلی ته یو شعر لیکلی و د غم په سرلی دا د غمونو کړاوونو د هجران په سرلی راغلی بیا مې په وطن عجب بیمان په سرلی زه په خوند او په زینت هیڅکله پوه نه شوم له ماشومتوبه تر ځوانۍ تیر شو پریشان په سرلی ګلونه شنه کا لروبر کا وطنونه ښکلي خوند یې هیڅ نوي داسې تیر لکه خزان په سرلی بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان په دې وطن کې د هېر شوی د هر ځوان په سرلی چې کله راشي نوي نوي به غمونه راوړي او کله به راشي ښه بې غمه په افغان په سرلی نور ملکو کې مانځي په مراسمو خاصو موږ یې مانځو د وینو ډنډ کې آن په سرلی او همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه سر کړه گریوان ته له عمل نه دی روخان په سرلی دغه د اول د خونځي د وخت تقریبا زه دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم نو دغه وخت شعرونه دي ډېر زیات قوی و فکری
خوندور و بیخی خوندور همدرد صاحب خدا خود در شاعرهای برخه شوه چه نظم دیری کله ده شیر دیری کله ده نصر پده کم دی کار کرده کنه
بلکل ما طریقه و روست از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریاله خاطری پیغی که خبریال پا افغانستان غندی و چاپیریال کی ندی رستون زو سر مخوی نو یو خواغه دغه وی چې خبريال خلکو ته رپورت ورکوي گزارش ورکوي خبر ورته وایي یو د خبر تر شا ځینې مسائل دي نو زه تقریبا څلور کاله ژورنالیست وم دغه څلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم یعنی د پردې تر شا د یو خبر په چمتو کولو کې د یو رپورټ په چمتو کولو کې چې ما سره څه پېښ شوي وو بیا مې هغه راواخیستل د یو خاطرو په بڼه باندې مې د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل د خبریالۍ خاطرې هغه کتاب تقریبا د نن نه یو نه کال وړاندې چاپ شوی دی او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخې محصلینو ډېر زیات خوښ کړی وو ځکه خاطرې وې په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي هغه خاطرې مې ولیکلې مهمې خاطرې وې د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرام پورې تر محقق او ډاکټر عبدالله او دا ټولو پورې په کتاب کې ثبت وې نو هغه مې په تنزیه انداز باندې هغه خاطرې راخستې وې ولیکلې مې
او نور زه خبر شوم چې لنډې کیسې مې لیکلې دي
لنډې کیسې مې هم لیکلې دي هغه هم تقریبا تنزیه غلری بنای چې دا تنزیه ده او دیغه نوم تر اوسه چاپ کړی نه دی دا مې چاپ کړی نه دی زما دا شیری ټولګم نه چاپ د ځینو مسایلو له امله مې پریخي دی مال چاپ نه کوم نو دیغه کتاب نوم هم چې دی هغه د مسنجر انډیواله تقریبا ټول مکمل پوره دی په هغه کې تقریبا ډیر شلنډ کیسې دي تنزیه نو هغه هم چاپ ته ماده ده خو تر اوسه مې چاپ کړی نه ده
مننه همدر صاحب د فنکار د برخې وروستۍ شیبې دي نو ستاسې یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې لیکلی وي
ښه دغه یو غزل ده یو څو کاله وړاندې مې لیکلې ده څومره خوږ شوې څومره ګران شوې جانان،
څومره خوږ شوې،
څومره ګران شوې جانان، څومره درد څومره درمان شوې جانان. همدا تا خو د غژون کرا ته کولای،
همدا تا خو،
همدا تا خو د غژون کرا ته کولای، همدا ته می ټول جهان شوې ای جانان. نور دې زړه زما د زړه په زړه کې ووسی،
نور دې زړه
زما د زړه په زړه کې ووسی، نور دې زړه زما د زړه په زړه کې ووسی، نور می سا کې را روان شوې ای
جانان.
ای جانان، هسې ژوند دې، هسې منډې، هسې هڅې،
هسی ژوند،
هسی ژوند، هسی منډې، هسی هڅې، هسی ترا ته جانان شوې اے
جان.
اے جانان، ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم، ګوره ترا سره ځوان شوې اے
جان.
اے جان، واه
واه، ډیر مننه در سه، ډیر
مننه، ډیر مننه، کور مو دان.
تاسیل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري، اوس د زرپانی واره رسیدلې، او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو، د کیسې نوم کېلا دی
زرپانه. کېلا او کلن انجلې کېلو ته وکتل، لخوند ډکی ورته کار شوي، خپل نکته یې سترګې ور واړولې. هغه د کراچۍ په یو څنډه ناست و، پښې یې زړېدلې وې، او خپلو پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې کتل. نجلۍ ورو یوې کیلې ته لاس ور وغځاوه، خو په خیرونو ګوتو یې یوه نرۍ لکته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چغه کړه، ما نجلۍ مخ واړاوه، ګڼې ګڼې ته یې وکتل، خلک یوې او بلې خوا ته روان وو. ایوه ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستی با او په خوند یې څاټه. بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل، له کیلو ډکه وه، او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله. نجلۍ له ځانه سره وویل، کاشکې چې بمبره وای. دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد، ګوره بچو، دا کیلې د خرڅلاو دي، که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو. نجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخې را ایستې وې، او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل. نجلۍ په خوابدي غږ وویل، وږی یم. بوډا یو سوړ اسویلی وویست، خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو. د تلي یوه پله لنده راتاو شوه، څو ځله په خپل ځان را وګرځېده، او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې، په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ، څنګ ته شو، او پیاده راو ته نږدې کراچۍ وتروله. نجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې، یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه. نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې، ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده، نو خلک وهي. هغه هلک وینې ژاړې، تلۍ په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی شو. انجلۍ کیلو ته وکتل، په کوچنیو او مړاو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل، یوه کیله راواخلم؟ بوډا غلی و، انجلۍ څه ونه ویل. خو شېبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد، قول ده که مې دوه درجنه خرڅې کړې وه یې ستا ده. انجلۍ کیڼ لور ته وکتل، نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې، او په لوړ غږ کې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. نجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل، ته ولې چیغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه، کیلې واخلې، کیلې ارزانه شوي، درجن په څلوېښت افغانۍ. دا وخت ټوخي واخیست او غلی شو. نجلۍ وپوښتل، څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل، هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده، نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه، ایوې او بلې خوا ته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دېرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کې یو، خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرېد. د نجلۍ سترګې وځلېدې، ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو. بوډا پسې ناره کړه، پنځه دیرش راشه دیرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شېبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمېرلې او تنده یې ورینه کاریده. نجلۍ یو غږ واورېد، درجن په څو. مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل، په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله خو په خوله یې څه رانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل لویه که وړه، چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې، په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمېرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل څه کوې، دا هم کیلې دي، مېلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل، د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شېبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یو لنډه خاطره او ورپسې د حمزه شنواری د شعر ډکلم اورو. ورېښمین
خیال.
ولی صاحب، د حمزه بابا په اړه راته وایي. تاسو ول کیږي چې د حمزه بابا سره تا په ډیر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډیر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتل، دا غره رویه تاثیر څه ډول و؟
بابا خو یو ډیر مهربان او ډیر لوی انسان و، پروردگار رب ته ډیر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډیر زیات و، محبت هم ډیر زیات و. پوه دانا انسان و، دغه به په سالانه عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل داسې ډېر هزار سلهاو شاعران باغې به راتلل په دغه بیروسکو کې. او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلې دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی بابا، چې زه وړوکم بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره دې مل نه شو او څه خوش قسمت هم چې غل نشو.
تم بیا هم دا ویله،
دا بیا بابا ته مونږ تلیو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پښتنې ته کولې زما پلار. هغې ځای کې بیا هغې ته ویل چې بابا ممتاز ستاسې کلام وایي، تاسې د ده نه واورې. هغه ما بیا داسې ورته وویل چې د نظر سره دې مل نه شوم، سو خوش قسمت هم چې غل نه شوم، چه د نظر سره د مل نشوم، حمزه زوانی زای ما غزل خوړه، حمزه زوانی زما غزل خوړه، حمزه زوانی زای ما غزل خوړه، خامی می دواش غزل نشوم، خامی می دواش غزل نشوم، سو خوش قسمت هم چه غل نشوم، چه ده نظر سر دی مل نشوم. دا مال بابا ته.
بابا تاسو سره بابا
ډیر زیات خوشاله شو، زی نږدې کړم او څه پې کړم او جب نه نه مې لزګون را تر وېست د لسلو. هغه راته چې ممتاز په دې به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت بابا سره بزګه کړم، بابا ماته لزګون راکاو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دې آیس کریم، دا آیس به بیل ویلو کریم به بیل
کنه زوار یو زین و نه ویده بل بل بل
زه یو بل پختنه کوم د ژوند د اخره دوره هغه وخت کی تاسو لري چې د ډیر ناروغ او کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف چې هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
د دې کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګ سره لروشت کلونه تیر شول او اوس د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځواني لمرحله راپورته شوې ده د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کم یو تا ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شیر وایم بیا ورته داسې
په ترنوم کې کوی دی
د خواږ آشنا بد صفات بیان کم ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅا کې خوګاری بابا مز ته کوم څه پته
ډېر مې
کوم طرف نه راشم
ډېر مې نه خیرس
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
تنده د ساقی تریو تشه کاسی شویزی چیزو ناسو یو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشه کاسی شویزی چیزو ناسو یو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو رانورک بیلاریو پلار شو چی رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان جرگی لنی میلاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کداز مقبلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیرندانو د ساقی چی سترگ سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زائی راواست ول محفل تا رقیبانی پخپل زائی راواست ول اس چور نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تل ستوری رهبری کری پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پو تیرې له پاسه راخبری شوې زی چیزو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کسې خو اوس زړې شوې زی چیزو شاید چې بلشوی دا دیوه د میخانه شاید چی بلشوی د دیوه د میخانه ما خام شو د اسمان لمن سری شویزی چیزو همزوایی بدل بکری د وخت اکر بکر همزوایی بدل بکری د وخت اکر بکر چسترگی د حالاتو پختنی شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسو یو پتنگانو دیوی مڑی شویزی چیزو
تندے دسا کی تریو تشکا سے شویزی چیزو نا سویو پتنگانو دیوی مڑی شویزی چیزو تندے دسا کی تریو شکاسے شوزائی چیزو نا سویو پتنگانو دیوے مڑے شوزائی چیزو زائی چیزو زائی چیزو
پتنگانو دیوے مرے شیزائی چیزو.